आज व्यू 360 में रूस की यूक्रेन में जंग के 3 साल बाद दोनों ही मुल्कों को फौजियों और असलहे की कमी का सामना।
अब कम गोले हैं, पहले से बहुत कम।
दर्जनों भारतीय शहरियों को धोखे से यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग लड़ने पर मजबूर किए जाने का स्कैंडल, जानिएगा आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। रूस में आज़ादी राय और हिज़्ब मुखालिफ पर होने वाले शदीद तरीन क्रैकडाउन के बाद व्लादिमिर पुतिन 87% वोट्स की भारी तादाद के साथ हस्ब तवक्को 5वीं मुद्दत के लिए मुल्क के सदर मुंतखब हो गए हैं। व्लादिमिर पुतिन 1999 से वज़ीर आज़म या सदर के तौर पर रूस पर हुकूमत कर रहे हैं। पुतिन का इंतखाब एक ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस की यूक्रेन में जंग अपने 3rd साल में दाखिल हो चुकी है, जिसमें अब तक हजारों अफराद की जानें जा चुकी हैं, लाखों अफराद बेघर और कई शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। एक तरफ व्लादिमिर पुतिन जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ अमरीका समेत यूक्रेन के हामी मगरबी ममालिक में इस जंग के बारे में एक थकावट या फटीक का एहसास पड़ रहा है, जो अभी तक यूक्रेन को जरूरी माली और अस्करी इमदाद फ्राहम करते आए हैं। इस वक्त रूस और यूक्रेन दोनों ही को फौजियों और गोला बारूद की कमी का सामना है। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे यूक्रेन को मगरबी ताकतों की तरफ से फंड्स और हिमायत में कमी के बाद इस जंग का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान के अलावा खत्ते में होने वाली डेवलपमेंट समेत दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर तज्जिये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं खत्ते में होने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में जानते हैं, और जिसमें आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज ट्विटर या एक्स पर बताया कि इतवार को अलसुबह 3 बजे के करीब पाकिस्तानी तैयारों ने सुबह पख्तिका और खोस्त में शहरियों के घरों पर बमबारी की है। इस पर पाकिस्तान की तरफ से क्या रद्दअमल आया है, वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। नजर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा या फौज के ताल्लुकात आमा की तरफ से कोई बयान?
जी असद, अब से थोड़ी देर कबल पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की जानिब से आज सुबह 3 बजे के करीब अफगानिस्तान के 2 सूबों खोस्त और पख्तिका में किए जाने हमलों की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान की दफ्तर खारजा का कहना था कि चूंकि अफगानिस्तान हुकूमत में कुछ एलिमेंट्स TTP को बतौर प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि गुज़िश्ता 2 सालों से पाकिस्तान में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में खास तौर पर हफ्ते के दिन मीर अली में, जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान का सब डिवीजन है, वहां पर किए जाने वाले खुदकश हमले के तनाजुर में 7 फौजी हलाक हुए थे, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन भी शामिल थे। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सरहदात हैं और उसकी सालमियत का एहतराम करता है, लेकिन जिस तरीके से TTP अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रही है वो पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल है। इसके अलावा पाकिस्तान का यह कहना था कि TTP न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खत्ते के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो दोनों ममालिक को इस चैलेंज को हल करने के लिए कलेक्टिव कोशिश करनी होगी।
नजर एक कुछ इतलात ये भी हैं कि अफगानिस्तान ने इन हमलों के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर बॉर्डर पे जो है वो कुछ अटैक्स किए हैं, कुछ खबर है आपके पास इस बारे में?
जी बिल्कुल, इन हमलों के बाद 3 मकामात पर शुमाली वजीरिस्तान खरलाची और अंगूर अड्डा से मुतसिल जो बॉर्डर हैं वहाँ पर शदीद फायरिंग और शेलिंग हुई है। हमने रब्ता करने की वहाँ पे मुतअद्दिद कोशिश की, लेकिन इन फायरिंग के तबादलों की वजह से वहाँ का जो नेटवर्क है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत डिस्टर्ब है। अफगान वजारत दिफा ने अलबत्ता इस बात की तस्दीक की है कि अफगान फोर्सेस की जानिब से पुरजोर जवाब दिया गया है, जिसमें पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो जख्मी हलाक हुए हैं। ताहम पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के रिस्पांस में अफगानिस्तान के वजारत खारजा ने भी अभी एक रिस्पांस जारी किया है, जिसमें पाकिस्तानी सफारतखाने के एक्टिंग जो इंचार्ज है उनको डिमार्श दिया है और वजाहत मांगी है।
तो जो उस हवाले से वजाहत जो है उन्होंने तलब की गई है। बहुत शुक्रिया नजर, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। اب چلتے ہیں ہم آج کے موضوع کی طرف، یعنی روس میں الیکشنز کی صورتحال. اور روس میں انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا ہے، جس میں کسی مؤثر مخالف کی عدم موجودگی میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن ہی نمایاں امیدوار تھے. یہ انتخابات ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب روس کو یوکرین جنگ کی وجہ سے امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے کئی پابندیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے اس نے ہتھیاروں اور گولہ بارود کے لیے ایران اور شمالی کوریا سے معاہدے کر رکھے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ اور اس کے اتحادی چین پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھی روس کو اسلحہ سپلائی کرتا ہے. دوسری طرف امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی یوکرین کو اسلحہ فراہم کرتے آئے ہیں، لیکن یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کی فوج کو جس مقدار میں گولہ بارود چاہیے وہ اسے نہیں مل رہا. امریکہ میں یوکرین کو مزید امداد کے لیے ایک بل ابھی کانگریس میں ہے. ہتھیاروں اور گولہ بارود کے علاوہ ایک اور مسئلہ جس کا دونوں فریقین کو سامنا ہے وہ نئی بھرتیوں اور لڑاکا فوجیوں کی کمی کا ہے. بہت سے روسی نوجوان فوج میں زبردستی بھرتی سے بچنے کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کر چکے ہیں. بھارت کے حساس اداروں کے مطابق تقریباً 35 بھارتی شہریوں کو مبینہ طور پر دھوکے سے روسی فوج میں بھرتی کر کے یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے پر مجبور کیا گیا ہے. جن افراد کو مبینہ طور پر یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کی طرف سے لڑنے پر مجبور کیا گیا ہے، ان میں دو کا تعلق بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہے. وائس آف امریکہ کے یوسف جمیل اور زبیر ڈار نے ضلع پلوامہ کے اس متاثرہ خاندان سے ملاقات کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک.
السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ہم یہاں یوکرین کی سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں. ہم یہاں روس کے لیے ہیلپرز کی جاب پر آئے تھے، لیکن ہمیں زبردستی فوج میں بھیج کر پھنسا دیا گیا ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں. آپ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ہمیں یہاں سے جلدی نکلوا دیں.
31 سالہ آزاد یوسف کمار کا یہ واٹس ایپ پیغام، جس میں وہ اپنے گھر والوں سے یہ التجا کر رہا ہے کہ اسے یوکرین کی سرحد کے قریب واقع روس کے محاذ جنگ سے کسی بھی طرح واپس لایا جائے، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس کے گھر کے ہر فرد کے دل دہلا دینے کا باعث بن گیا ہے. 4 ماہ کے بچے کے باپ آزاد یوسف کمار کے گھر والوں کا الزام ہے کہ اسے ایک یوٹیوبر فیصل خان کے ذریعے روس کی فوج میں ہیلپر کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا، لیکن اسے یوکرین کے خلاف جاری روس کی جنگ میں لڑنے پر مجبور کیا گیا ہے.
اب وہ یوکرین کے نزدیک ہے نا، 2 کلومیٹر ہی بڑھ رہے. اس کو بولتا ہے کہ ابھی آرڈر آئے گا نکلو جنگ کرنے کے لیے، ہمیں نکلنا ہے. وہ صرف فون جب کرتا ہے، فون نہیں کرتا ہے، وائس میسج ڈالتا ہے. وائس میسج میں بولتا ہے جب وہ باتھ روم جائے گا اسی ٹائم وہ میسج کرتا ہے کہ مجھے یہاں سے لے چلو کسی بھی حال میں.
بھارت کے وفاقی تحقیقاتی ادارے سینٹر بیورو آف انویسٹیگیشن یا CBI کا کہنا ہے کہ آزاد کمار ان کم از کم 35 بھارتی شہریوں میں سے ایک ہے جنہیں روسی حکومت کی مالی مدد سے قائم کی گئی ایک نجی فوجی کمپنی واگنا گروپ میں شامل کرایا گیا ہے. روس میں پھنسے بھارتی شہریوں کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ انہیں 2 سے 3 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے مددگار کے طور پر کام کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے، لیکن ماسکو پہنچانے کے بعد انہیں ایک فوجی ٹھکانے پر 15 دن تک اسلحہ استعمال کرنے کی زبردستی تربیت دی گئی اور پھر انہیں یوکرین کے محاذ جنگ پر بھیج دیا گیا. بھارتی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ ہیمل اشون بائی منگوکیا 21 فروری کو دونسک میں یوکرین کے ایک ہوائی حملے میں مارا گیا تھا، جبکہ ماسکو میں بھارت کے سفارت خانے نے گزشتہ ہفتے یہ اطلاع دی تھی کہ جنوبی ریاست تلنگانہ کا ایک شہری 31 سالہ محمد اسوان بھی روس کے لیے لڑتے ہوئے ہلاک ہوا ہے.
جب اس نے دیکھا کہ اسے کہاں دھکیل دیا گیا ہے تو اس نے پہلے ہی دن مجھ سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکلوا دو. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے.
یوٹیوبر فیصل خان، جس پر یہ الزام ہے کہ اس نے ان بھارتیوں کو ورگلا کر اور جھوٹے وعدے کر کے روس کی فوج کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا تھا، کہہ چکا ہے کہ دھوکہ اس نے نہیں دیا بلکہ خود اس کے ساتھ ہوا ہے. وائس آف امریکہ نے مزید تفصیلات جاننے کے لیے فیصل خان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تاحال جواب نہیں مل سکا ہے. اس دوران بھارت کی وزارت خارجہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ اس نے اس معاملے کو روسی حکومت کے ساتھ پرزور انداز میں اٹھایا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایسے بھارتی شہریوں کو جلد از جلد ڈسچارج کیا جائے.
سیورل انڈین نیشنلز ہیو بین ڈیوپڈ ٹو ورک ود دی رشین آرمی.
کئی بھارتی شہریوں کو دھوکے سے روسی فوج کے لیے کام کرنے پر لگا دیا گیا ہے. ہم نے ایسے بھارتی شہریوں کی جلد از جلد رخصتی کے معاملے کو زوردار طریقے پر اٹھایا ہے. ایسے ایجنٹوں اور بے ایمان عناصر کے خلاف سنگین کاروائی کی گئی ہے جنہوں نے انہیں جھوٹے بہانے بنا کر اور وعدے کر کے بھرتی کرایا تھا۔ سی بی آئی نے کل ہی کئی شہروں میں چھاپے ڈال کر اور مجرمانہ ثبوت اکٹھا کر کے انسانی سمگلنگ کے ایک بڑے نیٹورک کو تشتاز بام کیا ہے۔ کئی ایجنٹوں کے خلاف انسانی سمگلنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ہم ایک بار پھر بھارتی شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایجنٹوں کی طرف سے روسی فوج میں معاونین کے طور پر کام کرنے کی پیشکشوں سے نہ ڈگمگائیں۔
وائس آف امریکہ نے نئی دہلی میں روسی سفارت خانے سے بھی رابطہ قائم کیا لیکن اس کی طرف سے تاحال کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، پلوامہ، کشمیر۔
بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے چند روز پہلے ایک بریفنگ میں بتایا تھا کہ بھارتی حکومت اپنے شہریوں کے معاملے پر روسی حکام سے رابطے میں ہے اور جنگ میں ہلاک ہونے والے بھارتی باشندوں کی لاشوں کو روس سے بھارت لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یوکرین کے فرنٹ لائن پر یوکرینی فوجی گولہ بارود کی کمی کی وجہ سے تشویش کا شکار ہیں۔ مغربی اتحادیوں بالخصوص امریکہ کی طرف سے یوکرین کے لیے امداد میں بار بار کی تاخیر کی وجہ سے روسی حملوں کے خلاف یوکرین کی جوابی کارروائیوں میں تقریباً 10 گنا تک کمی آئی ہے۔
مشرقی یوکرین کے علاقے ڈون باس میں روسی فوج کے خلاف صف آرا یوکرینی فوج کی اس آرٹلری پوزیشن سے توپوں کی گھن گرج میں کمی ہوئی ہے۔ محض ایک سال قبل یہ فوجی دن میں کم از کم 40 بار توپوں سے گولے داغا کرتے تھے، اب یہ تعداد 10 گنا کم ہو گئی ہے اور کچھ دن تو بندوقیں خاموش رہتی ہیں۔ فرنٹ لائنز کے اس پار ایک ایسا ہی منظر سامنے آ رہا ہے۔ یوکرین کے مغربی اتحادیوں بالخصوص امریکہ کی طرف سے امداد میں مسلسل تاخیر کے باعث یوکرینی فوج گولہ بارود کی شدید کمی سے دوچار ہے۔ یہ فوجی لٹل بوائے کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اب کم گولے ہیں، پہلے سے بہت کم۔ روسی نقل و حرکت کے اعتبار سے ہم زیادہ تر صرف ان کے ٹینکوں، بکتر بند گاڑیوں پر گولہ باری کرتے ہیں، جبکہ مارٹر ٹیمیں روسی فوجیوں کو نشانہ بناتی ہیں۔
ڈون باس ہی میں کرائمینا جنگل کے مورچے پر یوکرینی فوجوں کو خندقوں سے نکلے ہوئے روسی فوجیوں کے ایک گروپ پر حملے کے احکامات موصول ہوئے۔ ابھی وہ اپنی بھاری برکم توپوں کو سیدھا کر ہی رہے تھے کہ انہیں نئے احکامات موصول ہوئے اور گولوں کو بچانا اولین ترجیح بن گئی۔ جیسے جیسے گولہ بارود کی کمی ہو رہی ہے، یوکرینی فوجی تیزی کے ساتھ خود کو بنکروں تک محدود پاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈرون کے مستقل خطرے اور دشمن کے گولہ بارود کی کثرت نے باہر نکلنا بہت خطرناک بنا دیا ہے۔ اس بنکر میں زیادہ تر فوجی جنگ شروع ہونے کے بعد سے فرنٹ لائنز پر ہیں، انہیں کم ہی آرام نصیب ہوا۔ اس دوران اکثر فوجیوں نے اپنے خاندانوں کو صرف 2 بار دیکھا ہے۔ وہ اپنے دنوں کا زیادہ تر حصہ چھوٹے تاریک بند بنکروں میں فائر کرنے کے احکامات کے انتظار میں گزارتے ہیں۔
یہ ایک اخلاقی جدوجہد ہے، اتنی دیر تک اپنے خاندان سے دور رہنا مشکل ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم نے روسی قبضے کو سہا ہے، ہم اس کی قیمت سے واقف ہیں۔
فوجی بیلاروسی نے گزشتہ 2 سالوں میں محض 20 دن اپنے خاندان کے ساتھ گزارے، جن میں ایک بیٹی، ایک بیٹا اور 2 پوتے شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فرنٹ لائنز کے بہت سے اور فوجیوں کی طرح وہ تھک چکے ہیں۔ یوکرین کو احساس ہے کہ اس کے فوجی تھک چکے ہیں اور اب وہ 5 لاکھ مزید فوجیوں کو جنگ میں شامل کرنے کے لیے ایک متنازع بل تیار کر رہا ہے۔ کمک کے پہنچنے تک جنگ کے ایک پرسکون دن کے دوران ان کے لیے خوشی کے لمحات بنکر میں جمع ہو کر گوشت بھوننے جیسے سادہ کاموں جیسے ہوتے ہیں۔ یان بوئشاد کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
روس یوکرین جنگ اور اس سے متعلق دوسرے معاملات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں لندن سے جوائن کر رہی ہیں مارگریٹ میکلاڈ، جو امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان ہے۔ تھینک یو مارگریٹ، تھینکس فار جوائننگ اس۔ پہلے تو اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ جس طرح سے روس میں حالیہ انتخابات ہوئے ہیں، اس پر امریکہ کا کیا موقف ہے؟
پہلے تو یہ جعلی انتخابات ہے۔ روس نے ہی پچھلے ہفتے ان کی زبردستی سے لینے والے زمین یوکرین میں ہی جعلی انتخابات بندوبست کیا، اور یہ امریکہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی غیر ملکی بین الاقوامی انتخابات نگرانی کرنے والے ادارے اس کی نگرانی نہیں کی، کیونکہ کوئی بھی یہ نہ جائز سرگرمیاں جائز دکھانا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ روس کی حکومت اپوزیشن پارٹیز کی رجسٹریشن بند کیا، اور حال میں ہی الیکسی نوالنی کا موت بھی ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہی ہے۔
مارگریٹ، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ اب 3rd سال میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکی میڈیا اور سرویس میں اب یوکرین کی امداد سے متعلق ایک فٹیگ کی بات کی جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا واقعی امریکہ میں یوکرین کو امداد دینے کے معاملے میں فٹیگ آ چکی ہے؟
دیکھیے، امریکہ بہادر یوکرینی لوگ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ اگر صدر پوٹن آج ہی لڑائی بند کرے، یہ جنگ بند ہو سکتے ہیں، کوئی بھی یہ جنگ جاری نہیں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ یوکرینی لوگ لڑائی بند کرے، ان کا اپنا ملک ختم کرے، اس لیے امریکہ پچھلے ہفتے مزید فوجی امداد اعلان کیا، جو پہلے اجازت کے تحت میں دے دیں گے، ہم $30 کروڑ کی امداد دے دیں گے، جن میں سے اسٹنگر میسلز ہے، ہائمر گاڑی ہے، گولیاں وغیرہ، سب فوجی امداد دے دیں گے، اور ابھی صدر بائیڈن کی 2025 کے بجٹ کی درخواست بھی کانگریس کے سامنے ہے، اور ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ہم $48 کروڑ یوکرین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جن میں سے آدھا سے زیادہ اقتصادی اور ترقی کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن فوجی امداد اور صحت شعبے کی امداد بھی ہوگی۔
تو فرینچ پریزیڈنٹ نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ نیٹو کو روس کے خلاف فوجی دستے بھیجنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس بیان سے لگتا ہے کہ یورپ مستقبل میں روسی خطرے کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہے۔ فرانسیسی صدر کے بیان پر امریکہ کا کیا تبصرہ ہے؟
فرانسیسی بیان کے لیے میں آپ کو فرانسیسی حکومت کا رجوع دینا ہے، لیکن میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ آج کے نیٹو کے رکن کے درمیان بہت سارے یونٹی ہے، اور یہ سمجھوتے بہت مضبوط ہے۔
اور روس میں ولادیمیر پوٹن آئندہ 6 تک اقتدار میں رہیں گے، یوکرین کو اتنے ہتھیار اور گولہ بارود نہیں مل رہا جتنا انہیں چاہیے، کوئی بھی فریق نہ جنگ جیتتا نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی ہار ماننے کو تیار ہے، تو پھر یہ جنگ ختم کیسے ہوگی؟
جیسے میں نے کہا، جب صدر پوٹن اس جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا، جب تک وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یوکرینی لوگ اپنی خود مختاری کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اور امریکہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
تھینک یو مارگریٹ میکلاڈن ہمارے ساتھ تھیں، اور جو اس وقت سچویشن خاص طور پہ جو یوکرین وار کے حوالے سے یو ایس کی کیا پالیسی اور کیا جو اس پہ ایک تبصرہ بنتا ہے، وہ ہم ان سے لے رہے تھے۔ تھینک یو مارگریٹ۔ اس وقت مزید بات کرتے ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے یوکرین جنگ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کامران، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی کی خبریں تو ایک عرصے سے تھیں، لیکن یہ ایئر اسٹرائکس ہونے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات نارملائز ہونے کے امکانات کتنے بچتے ہیں؟
آئی تھنک نارملائزیشن تو بہت دور ہوتا جا رہا ہے، ہم دوسری سمت میں جا رہے ہیں، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس پہ میں شاید آپ کے شو میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے پاس چوائس نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ کہ وہ سرحد پار جا کے اس قسم کی جو ہے فوجی کارروائی کرے، کیونکہ دیکھیں طالبان، افغان طالبان کی جو ریاست ہے وہ امپیونٹی کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے جو باغی گروہ ہے وہ پاکستان کے علاقوں پہ حملہ کرتا ہے، ان کو پناہ دی ہوئی ہے، پاکستان نے بارہا دفعہ کہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں، ان کو جو ہے نا روکیں، وہ نہیں روک رہے، تو اب یہ تو ایک طرح سے جو ہے انہیبیٹیبل تھا، اور اس کی اوپر میں کہہ بھی چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں، بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو ہے ٹی ٹی پی سے لڑنے کے لیے پاکستان کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا افغان طالبان کی جو ایمریٹ ہے۔
تو وہی آپ نے جو ہے اس وقت دیکھا۔ واپس جو مین ٹاپک تھا، آج ہم یوکرین وار کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو روس کے یوکرین پر حملے کو 2 سے زیادہ ہو چکے، اب تو اسلحے کی کمی کی خبریں بھی آ رہی ہیں دونوں طرف سے، کیسے رکے گی یہ جنگ آپ کے خیال میں؟
دیکھیں، جنگ تو رکے گی جس وقت دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنے آپ کو پوزیشن آف ریلیٹو اسٹرینتھ میں پائیں گے، اور یہ دیکھ اور ان کے لیے ایسا محسوس کریں گے کہ اب مزید جنگ کرنا جو ہے ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ابھی تک جو ہے پلرا جو ہے اگر آپ دیکھیں حال ہی یعنی گزشتہ 2 کو ہٹا دیں، تو جو اس سے پہلے کا جو اتنا عرصہ گزرا ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ روس جو ہے وہ پسپائی پر ہے، تو اب جو ہے وہ پانسا پلٹا ہے، کیونکہ ہتھیاروں کی کمی ہے، ایگزاسٹن بھی ہے یوکرینین فورسز کے اندر، تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں कि कुछ ना कुछ जो है एडवांस हो कर रही हैं रशियन फोर्सेस मगरिब की जानब यूक्रेन के अंदर, ज्यादा नहीं लेकिन हो रहा है। तो और उसके बाद अगर आप ये देखें कि ये जो रूसी बागी ग्रोह जो है यूक्रेन की सरजमीन से रूस के अंदर हमला कर रहे हैं, फिर यूक्रेनियन फोर्सेस ड्रोन हमले कर रही हैं डीप इनसाइड अपना रूस जहां पे रिफाइनरियों पे हमले हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो इस चीज की अलामत है कि दोनों तरफ जो है अभी वो हालात पैदा नहीं हुए कि मेज पे आया जाए, क्योंकि लेवरेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है।
तो क्या यूक्रेन और इत्तेहादी और दूसरी तरफ रूस भी वॉर फटीक का शिकार नजर आते हैं कहीं से आपको?
वॉर फटीक तो है, देखें रूस के अंदर भी वॉर फटीक है ना, वो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो ये बताए कि हाँ भाई वॉर फटीक जो है हम से हम दो चार हैं, उसको ऑब्फिस्केट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन देखें पता चल जाता है ना कि अगर आप एडवांस भी कर रहे हैं रूस, अगर आप रूस हैं और आपने जो है ना कुछ गाँव हासिल कर लिए, कुछ जो है कस्बे हासिल कर लिए मजीद, लेकिन आपने कोई बड़े पैमाने पर चढ़ाई अभी तक नहीं की, हो सकता है आने वाले महीनों में हो लेकिन फिलहाल नहीं हुई, तो एग्जॉस्टन उधर भी है और यहाँ तो एग्जॉस्टन है। ये तो खुली बात है कि जब अमेरिका के अंदर एपेटाइट नहीं रहा कम से कम एक इलेक्शन ईयर के अंदर के मजीद इमदाद दी जाए बड़े पैमाने पे, गो के इमरजेंसी के तहत जो है आपकी जो पहली मेहमान थी मार्गरेट वो जिक्र कर रही थी, क्योंकि 33 जो है मिलियन का कोई उनको इमदाद की बात की जा रही जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बड़े पैमाने पे जैसे पहले इमदाद के पैकेजेस आ रहे थे वो नहीं हम देख रहे, तो वो जो एग्जॉस्टन है उसको मजीद अक्यूट कर देता है कि जब यूक्रेनियंस को पता चलता है कि हमारे पास जो है अब सिर्फ इतने अरसे के लिए असला है।
तो क्या आप समझते हैं कि गजा की जंग से भी इस सूरत हाल पे कोई फर्क पड़ा है यूक्रेन की हिमायत पे?
जी बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि देखें ना प्रेशर है, जब अमरीकी पॉलिसी मेकर्स देखते हैं कि उनके पास जो है अब दो बैटल फील्ड्स हैं जिनके लिए जो है जिन पे उनको फोकस करना है, तो अस्करी तौर पे भी जो है लिमिटेशंस आ जाती हैं, सियासी तौर पे पॉलिसी साजी के तहत भी प्रेशर्स बिल्ड होते हैं कि किसको तरजीह दी जाए किसको ना तरजीह दी जाए। जाहिर है इंतजामिया जो है बाइडन इंतजामिया तो चाहेगी कि यूक्रेन को तरजीह दी जाए, क्योंकि जियोपॉलिटिकली वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, गजा की जंग जियोपॉलिटिकली उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की रूस की चढ़ाई है यूक्रेन के ऊपर, तो लेकिन कांग्रेस उनका साथ नहीं दे रही और फिर इंतजामिया खुद भी ये महसूस कर रही है कि भाई अब हम जो है मतलब कहाँ कहाँ जो है असला फराहम करें और कहाँ कहाँ जो है हम मजीद अपनी जो है जो काइनेटिक फोर्स है उसको लगाएं, क्योंकि कैरियर बैटल ग्रुप जो है भेजने पड़ते हैं मशरक वस्ता के अंदर और अपना यूरोपियन एलाइज को तकवीत देने के लिए वहाँ पर भी जोर लगाना पड़ता है।
कारण आखिरी एक मिनट है मेरे पास, अब जबकि सदर पुतिन मुंतखब हो गए हैं 6 साल के लिए रूस के सदर, तो रूस की पॉलिसी में तो अपेरेंटली कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो कैसे डील करेगा मगरब रूस से? अब
जैसे मैंने पहले अर्ज किया अपना असद के लेवरेज लेने की जरूरत है, अल्टीमेटली तो कुछ समझौता ही होना है, क्योंकि देखें स्टेलमेट है, बाय एंड लार्ज एक स्टेलमेट है। ऐसा नहीं हो सकता कि यूक्रेनियन फोर्सेस जो इलाका खो बैठी हैं उनको दोबारा हासिल कर लेंगी, और ऐसा भी नहीं है कि रूस जो है मुकम्मल तौर पर यूक्रेन को हड़प कर लेगा, तो कहीं ना कहीं तो लाइन खींचनी पड़ेगी ना, तो आई थिंक के हम जंग देखेंगे आने वाले कई महीनों में, हो सकता है साल भी लग जाए, लेकिन यह कि अल्टीमेटली ये जंग किसी के जो है ना मुफाद में नहीं है, मजीद जंग, तो समझौता होना है, कब होना है और वो लकीर कहाँ खींची जाएगी वो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन समझौता जरूर होगा, क्योंकि तमाम जंगें समझौतों के तहत जो है वो खत्म होती हैं,
समझौतों में खत्म होती हैं। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी, आप हमारे साथ थे और यूक्रेन जंग के हवाले से आपका तज्जिया हम ले रहे थे। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आ सकते हैं। ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही, असदुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شا نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانه فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. په دې خبری ټولګه کې د افغانستان پر خاورې د پاکستان تیرې طالبانو منل شي پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیا کې بمباری کړی دی. د پاکستانی پوځانو طالبانو ترمنځ جګړه شوه. کابل د پاکستان بمباری پر افغانستان تیرې بولی. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنه د کانګرس ځینو غړو د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ځینو لانجمنو سرګندونو ته خبرګون خودلای. د دیموکرات ګوند د نومان په توګه جو بایدن د مالی مرستو پر اټولولو بوخت دی. او د خونځینه د یو بډا سړی فراغت میرویس اکا چې د تو اولادونو پلار دی تازه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی دی. د پر خپل بچانو هم تعلیم کړی.
السلام علیکم خراغلاست. نن د شنبه د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کورباز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زموږ همکار خدای نور ناصر د پاکستان د بمباریو او د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ د نخوتو تازه جزئیات شریکوي. د خبرونه ملمو د سیاسي چارو شنونکي سید عالم محسود دی چې د پاکستان په پوځي اقداماتو تبصره کوي. له دوه څخه په مننه لمړی ځو اسلام آباد. چارواکی وایي چې پاکستانی الوتکو د افغانستان په خاوره کې بمباری کړی دي. د سره جوخت ویل شوی چې د ډیورن کرخي پوګدو کې د افغان طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د طالبانو حکومت د پاکستان بریدونه غندلی او هغه پر افغانستان یو تیرې بلله ده. په دې اړه نور معلومات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نخلن چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی ده. ناصر صاحب، بمبارد په کوم سیمو کې شوی، تلفات څومره دي، او په دې اړه د دواړو خواو خبرګون څه دي؟
ډیره مننه شکیب صاحب. پایل به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې او کوم ځکه چې ورستۍ همدوی د بیان ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سهار وختي مهال په دوی ځواکونو په افغانستان کې دننه په خوست او پکتیکا کې د ترهګرو پر ضد باندې عملیات وکړه. وایي د حافظ ګلبادر ډلې او د ټي ټي پی وسلوالې په نقش کړل. په دې خبر پاڼه کې په دې زور ورکړل شوی دی چې واجی پاکستان د افغانستان د ځکنی بشپړتیا او د هغوی د خودمختاری وای ډیر پام کوي. خو وایي د تیرو دوه کلونو راهیسې بیا بیا پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته دا ویلي دي چې دوی خاورې د پاکستان پر ضد باندې نه کاریږي. خو وایي هر وخت همدغه سیاسي ویډیا او ورستۍ بیلګې دوی د شنبه د ورځې د شمالي وزیرستان د بریډ ذکر کړی دی چې وايي د دوی وسر تیر په کې وجل کیږي. تر دې مخکې سهار وختي مهال کله چې دا خبر راغی چې پاکستانی الوتکو بریډونه کړی دي، نو لمړی هم د طالبانو حکومت مشر بیان ذبیح الله مجاهد د لوري بیان خپور شو. په هغه کې وویل چې په دې بریډونو کې د پټکیو ولسی وګړي چې 15 پکې شدي او درې ماشومان دي په دواړو سیمو کې، په دواړو ځایونو کې، په خوست او په پکتیکا په دواړو کې دغه د وزیرستاني کډوالو په کورونو سوي دي او عام ولسي وجل سوي دي او دغه بریدې غندلې و. تر هغه وروسته بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیان خبر ک چې هغه کې وویل چې دوی د همدی بریدونو په خبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی او احتجاج لیک هم ورته سپارلې دی او دغه بریدې په سختو ټکو کې غندلې دی. نو تر هغه وروسته بیا هم بیانونه راځي. او
اما مخکې لدینه چې د بلې پښتنې تورشم پلان ته غراته وي چې پاکستانی طالبانو څه خبرګون خوده لیدل په دې اړه.
د پاکستانی طالبانو خبرګون تر ټولو لومړی و او هغه په دې رکی لکه چې افغان طالبانو ویلي دوی هم وایي چې په دې کې عام وګړي په نقشې سوي دي. دوی یو د یو کمانډان عبد الله شاه په نامه باندې یو کمانډان ذکر هم کړی دی چې وایي پاکستانی سرچینو د ادارې کړي و چې دغه په همدې بریدونو کې وجلسه وي. دوی خوایي دغه ویډیو یې هم خبره کړه. وایي هغه په خپل ویډیو کې وایي چې دوی په وزیرستان کې دی، په افغانستان کې نه دی، د کرشې دی غاړې ته دی، دا وایي د ژوند دی او په دې باندې هیڅ
بریدیا د مسلې ته. افغان طالبانو هم په خپل اعلامیه کې اشاره کړې ده چې د کمانډان په پاکستان کې د پر صورت د ډیورند کرخي پوګدو کې د نخوتو تازه حال څه ده. طالبانو خبرګونم ډیر زیات چټکو د 200 ساتونو پترڅ کې د طالبانو د وایان په وینا د پاکستان په 15 نقطو کې بریدونه وشول. په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
دغه ذبیح الله مجاهد وایي چې پنځه نه بلکې نه سیمه دا یادوي چې کله د طالبانو د دفاع وزارت خپل ځواکونو ته امر وکړ نو وایي په لومړیو کې وایي لښتر لږ نه داسې سیمې وې چې د دوی په خټو کې د پاکستان پوځیانو پوستې وې د کرښې دی غاړې ته د پاکستان غاړې ته وایي هغه په نقشه کړې په ځینو سیمو کې ځینې سرچینې پاکستاني سرچینې داسې وایي چې د دوی سرتېري درې څلور تر پنځو پورې چوبل سوي دي خو تر دې په اخوا نور معلومات نه دي ورکړل شوي. البته په ځینو سیمو کې بیا ځایي خلک دا ادعا کوي چې وایي د افغانستان له غاړې چې کوم بریدونه کېږي په هغوی کې عام ولس په نقشه شوي دي خو رسمان د پاکستان لخوا د دغو بریدونو کې د تلفاتو په هکله لا هم څه نه دي ویل شوي.
خدای نور ناصر صاحب مننه.
روسله هغه چې د پاکستان پاوز الوتکو د پکتیکا ولایت په برملولو سوالي او د خوست ولایت په سپيري ولسوالي بریدونه وکړل د ډیورنت په کرخه په بیلابیلو سیمو کې د نخټو راپورونه ورکړل شوې دي. د پاکستان ډان رسپانې خبر ورکړي چې د ډیورنت د کرخې په اوګدو کې د پاکستان پاوز یو کاپټان وژل شوی او دوه نور پوزیان ژوبل دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت پر خپل اکسپانه په پوځي جامو کې د سرپرست دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد تصویر خپور کړي او لیکلي دي چې سرحدي ځواکونو د پاکستانی پوځ د مرکزونو د نخښه کولو په وخت درنی وسلي کارولې دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم نن ناوخته یو خبر پاڼه خبره کړي چې وایي په کابل کې د پاکستان سفارت سرپرست ایزار او احتجاج لیکي ورته سپارلې دي. په همدې حال کې د طالبانو وایان د پاکستان بریدونه د افغانستان په خاوره تیرې بللې او د پایلو په اړه خبرداري ورکړي.
پاکستاني ولس او نوې ملکی حکومت باید پرینځ دي چې د پوز څو تنه جنرالان په دغه ډول بے باک کلونو سره د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپل غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډي هیوادونو اړیکې خراب کړي. پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتواني او د ستونزو پرپر افغانستان وانه چوي ځکه دا چې پیښې خرابې پایلې لري او بیا به کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
طالبان وایي چې دغه بریدونو په ترڅ کې په پکتیکا کې شپږتنه چې درې خځې او درې ماشومان دي او په خوست کې دوه مېرمنې وژل شوې. پاکستانی حکومت ته نږدې سرچینو او رسنیو ویلي چې ظاهرا په دغه برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبد الله شاه په نخښه شوی. خو په یو ویډیو کې چې تحریک طالبان پاکستان او عبد الله شاه ته منسوب ده دا خبره رد شوې ده.
زه عبد الله شاه یو د ټي ټي پی یو ډالګې محصول یو خاص کر د شکتی دی علاقې او چې دا کې مې په پرګندې پاریږي داغه به بنیاد دی نن د رژو ومو او مارزدو او تلاسام تاریخ تای د مارچ نورکار چیرچ دا په پرګنده شي او مش خپل جنوبي وزیرستان شه په داراش اول شه د میج اول نه فعالیتینه دي میج اچیر نه ترلی سار نه مش په دغه لا کاشه وسیږي.
او سپختنه دا چې عبد الله شاه څوک ده اولی پاکستانی د وژلو لپاره ارشیوی چې له هوایي ځواک کار واخلي او هم د کرخي بلغاړه
او دا د یو وخت کې نيزي وخت کې دا سي بریډینه وشو لکه څنګه چې په میرالي کې وشو په زمون پاسکري د غبان پوسټ باندې او چوکای باندې او بل طرف ته افغانستان دا ټول لګی چې د پاکستان ډرون یا جګتی اروپا راځي کې حمله کړي دا په خوست کې په پتیکا کې او بل پاکستان هم تاوتریخواله ښکارا کړي چې دا کم هم لیکيږي په د دیشاته د افغانستان د خلکو یاد غوي د وسلوانو یاد غوي د سرکومندانان دي دا وی په کلاسته.
په افغانستان کې وخت د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته دا دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې د نن هوایي بریدونه کوي. پاکستانی الوتکو له دې وړاندې په پکتیکا او کونړ حمله کړې وي چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوي وو. احسان لاریوزای امریکا غاګ واشنگتن.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه ناندرو او پوزین خطو پاړه د سیاسي چارو د شنن کی سید عالم محسود سره خبرې کوم چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. محسود صاحب سلامونه او نیک هیلې. پاکستان بل اخره تر غوخونو یو ګام مخکې لاړو او د افغانستان په خاوري باندې بمباری وکړي. د پاکستان دا اقدام د نړیوالو اصول سره څومره برابر دی او د طالبانو چټک خبرګون تاسو څنګه ارزوئ؟
د ستاسو ډیر زیاته مننه دي. اول خو زه په دې ټول توانونو ډیر خفایم خو ما تاسو ته مخکې ویډیو یا تاسو ته یا دیوا بل نورمال ګروته چې دغه د نوې جنگ برخه ده کم چې د سکوت افغانستان یعنی د ولسمشر اشرف غنی د لری کېدو نه پس شروع شوه ده. په دې کې طالبان او پاکستان د یو بل مخالف نه دي، دا ډرامې په دې کې به نوې نوې نمونه هم د تنظیمونو راځي دا مې مخکې ویلي وو. دا اوس په خم چې وشو په دې کې د پاکستان خبرګون یا د طالبانو خبرګون د پاکستان حمله دا هم د مغه منسوبې لاندې جوړ شوی دا اوس افغانستان د پاکستان د پارا پاکستاني کشمیر دی او د طالبانو په ظاهر ډرامې باوجود التا په خوست او پکتیکا کې حمله کوي، حالانکه کیسه د شوی وی چې دا ټول هم د دوی خلک وی دوی ته پته وی چې مجرم چرته دي، دوی پټکړی وی، دوی ساتلی وی، خو هدف یې څوک وی؟ هدف یې عام افغان وی، د لرو بر افغان نسل وژنه په دې بنیاد باندې روانه ده.
سی جناب محسوس صاحب، تاسو د پاکستان اقدامات ته مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې وګورئ، طالبان د ټي ټي پی مسله د پاکستان داخلي ستونزه بولی، اما که تاسو وګورئ د پاکستان اقدامات ته د سرحد د مدیریت یا د بارډر مینجمنت سند د جمهوریت سره لاسلیک اغزان تاري وغځولو، ډیر شمیر پوځیان د ډیورند کرخې په ودو کې ځای په ځای کړل، اما اوس هم د ټي ټي پی مسله یو طرفه کړې نه ده او یو ګام مخکې راځي، نه وځد چې د ستونزه په خپل خوره کې حل کی په افغانستان باندې بمبارد کړي. اله تونه څه دي؟
او د دې د دې خوځي اول خدا دا چې ټي ټي پی چې د پمنس کې کلر شي او د افغانستان تړول و پاکستان راول د پاکستان فوج راول و هغه ولې راول و هغه ذکر راول و چې التا د دوه مذاکرات روانو، افغان طالبانو پوزیشن د ولسمشر اشرف غنی په مقابله کې کمزور و، نو ټي ټي پی چې التا واړه ولې شولانو هغه ته مدد ورکو افغان طالبان نور مضبوط کړ. بیا چې کله ټي ټي پی چې کله د افغانستان کې طالبانو حکومت راغی، د دوی د اساسو حکومت راغی، نو بیا دوی باقاعده د فوجي معاهده مطابق واپس راوستل. اوس چې دا بیا داسې وایي چې دا فلانی تنظیم وکړله او دلته حمله په میرری کې وشوله او د هغې بدل کې حمله په خوست او پکتیکا کې کوي، دا هغه ډرامه ده چې پخوان روانه وه. دا چرته د یو بل مخالف نه ټي ټي پی د فوج مخالف ته نه فوج بي مخالف ته
اوس نو د لوبا او ډراما د چیش لپاره روانه ده. اول خدا پښتنه مطرح کیږي کرا شو لکس تم شو د دوړو خو په اعلامیو باندې د طالبانو اعلامیه ډیره جديده پاکستان ته غواخ کړی چې د ورته پیخو د تکرار مخاوني سي، ځکه چې دا ډول اقدامات سخت ناوړی پایله لري. او که د پاکستان اعلامیه ته وګورو، پاکستان وایي چې د افغان طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې د ټي ټي پی نام لاټړ کوي. دا عناصر څوک دي؟ پاکستان خو طالبان پیژني او طالبان تر نورو ډېر پاکستان پیژني، نو دا عناصر په دې منځ کې څوک دي؟
هیڅوک نه دي. دا دا چې اوس ډرامه جوړوي نو یو به هیرو کی یو به ویلن کی او په هغه کې به موږ ته خی چې ګنیدا پرشته کې سره جنگ روان دي. دا هیڅ مثلا د ستاسو د اولنس وضعیت هم دي چې دا ولې کوي؟ دا ځکه کوي چې پاکستان د افغانستان په بابت ستراتیژیک ډیپت پالیسی لري چې افغانستان به زیما یو محتاج ملک وي یا پنځمه صوبه وي یا د آزاد د پاکستاني کشمیر ماډل وي او هغه تیر سوال دي. دویم مقصد دا دی چې دغه د پدې بنیاد باندې د ډالر اخلي کله برازي کومه برخه ده اله معلومه نه ده، خو دا اوس د چین او د امریکا چې کومه کشیدګي ده، نو پدې کې ماته تاسو وایي چې پدې کې تکي لکه پدې کې خو ایران نه خرڅيږي، انډیا نه خرڅيږي، ترکمنستان، تاجکستان نه خرڅيږي، پدې کې به څوک خرڅيږي؟ ام پاکستان به خرڅيږي؟ د کرایبل سوق دی
مننه محسوس صاحب
دوه د دیموکراسي دی
ډیره زیاته کنه. مننه کوم جناب محسوس صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستل، خوشاله اوسئ.
جان مننه،
شکر. په شمالي وزیرستان کې ورستۍ چاودنې نه یوازې پاکستانی پوځیانو بلکې پوځي مرکز ته چیرمه دکانونو او کورونو ته هم زیان اړولې دي. ځای خلک وایي دا پوځي مرکز په یو مارکیټ کې جوړ شوی او اوس د تاوان لپاره یو سروې تر سره شي. د خبر نور تفصيل د عدنان بیټنی په ریپورت کې.
د شمالي وزیرستان خدي سیمه ځای خلک وایي د پوځ مرکز د شوي چاودنې له امله د ځای خلکو هم په لسګونو کورونه او دوکانونه زیانمن شوي دي چې تندروي او ځنګونو ځپلي خلک بیا د کورونا په تاوان سره مخ کړي. د دې تر څنګ په خلکو کې بیا سخته ویره هم را پیدا کړې ده. دوی وایي چاودنه کې دوه پیټرول پمپونه، نږدې 300 دوکانونه او په لسګونو شمېره د خلکو کورونه زیانمن شوي او دغه تاوان دې ورکړل شي.
جانی نقصان خو نه تر شما، خو میژ مالی نقصان شما گورنمنٹ ته میژ د خدیو قوم حفاظت مقرر کو و میژ ته د دغه چې کیما نقصان شو دا دغه کلی سره د مرسته وکړو او دا حکومت ته میژ د دغه کلی د حکیم مالی نقصان دا دغه چې دا گورنمنٹ ورکو و دا کیم غریب خلک ته دغه د کری د جماعت د دې کانه چې سم راسته وشي.
د شمالي وزیرستان په خدي سیمه کې د پاسو مرکز 13/14 کې د پاکستان پاس د وو افسرانو په غړون د وو عسکرو د وژل کېدو تصدیق کړی دی. چارواکي وایي بریده کې 25 نور عسکر ژوبل شوي هم دي. سپکشي د لاسو حالت مرګونه دی. د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو د پوځي عسکرو په تاوان د افغان سرګندونه کړي او دا پیښه په کلکه غندلې ده. د میرالی تحصیل خدی علاقہ د میرالی بازار نږدې 15 کیلومتر لرې لویدیز د میران شاه مرکزی سړک د پاسه ده.
دا کوم کلاچ د چ په کوم باندې دا بریج شو دی نن او دا د عوامو یادې مارکیټ د خي په میاس کې ده. او وختونه بار بار دا شو دی چې مطلب دلته د عوامو د عام پبلک د ځان او د مال د سر د دې حفاظت ته اکنې کړی شي. او موږ به وختونه به مداوی چې مطلب په وزیرستان او په دې خاورو باندې د ډیر وخت نه دا یو امتحان روان دی چې عام عوام په داسې پیښو کې مطلب مرګ او ژوبلا او ملي زیان عوامو ته وخت په وخت اوړي. او غوښتنه به مداوي چې ریاست ته په خپلې پالیسۍ باندې باید چې یو داسې نظرسنی وکړي چې دا د وزیرستان ولس او د وزیرستان خلک هم د نورې دنیا په څیر خپل کاروبارونه وکړي شي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په کال 2014 کې تر سره کړې ضربې عذب عملیاتو پر مهال دا سیمه پاکه ګرځفلې ده. خو څېړونکي وایي تر عملیات وروسته داسې بریشي لکه چې دا ضلع په بشپړ ډول د وسلوالو په قبضه ده.
یقینا شمالي وزیرستان خصوصا میرعلي کې ځانمرګي بریدونه هم شروع شول او د نه مخکې هدفي وژنې هم زیاتې شوې وې. د هده پورې چې میرعلي بازار کې به وسلوال راووتل او خپل جانډې سره نو د دې نه به یو دا پیغام ورکولو چې دلته چې کوم ریاستي ریټ دی خصوصا پولیس ریټ دی هغه خطر دی. نو هغه اوس دا نتیجه راووته چې اوسم لکه دا خدي کلی کې چې کومه برید وشولو کوم حمله وشوله نو د شتون ظاهروي د څومره وسلوالې ډلې دي خصوصا حفظ ګلبازر ډله ده یا ټي ټي پی ډله ده یا نور چې کومې ډلې دي دغه شتون په دا ایریا کې ظاهروي.
پوسټر ضرب اعظم عملیات ورسته وخت په وخت عملیاتو کې تر هغه ته هم د ځاني ځنو اړولو دا غي کافي خور دغه دوه باوجود په امنیتی ځواکونو د بریدو لړۍ نه تم کیږي.
په دې خبرونه کې د هغه پلار کیسه هم کوي چې تازه د 12 ټولګینه فارغ شوه ده او د اته اولادونه هم لري او تاسو به د خپل ژوند کیسه وکړي. خو اوس یو لنډه د ماخلو روزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا ولسمشر ته د جمهوریت غوښتن کې ګوند نوماند او پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ یو لانجمنه تفصیلی کړی دی چې د کانګرس د زینو غړو خبرګونې راپارول ده. بلخوا که څه هم د ولسمشر لپاره د دیموکرات ګوند نوماند جو بایدن د شنبې او یکشنبې پر ورځو ټاکنیزو سیالیو کې بوخنو خو بیا هم د پاړه یو لړ خبرونه خبره شوې دي.
د یک شنبه پر ورځ په اوهایو ایالت کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتون کې ګون نومن په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د ټاکنیزو مبارزو پر مهال د یو لړ تفسیرو لامل د خلکو پام راوګرځولو. په دغه تفسیرو کې یو ای په مکسیکو کې د چین له خوا د موټرو د فابریکې د جوړولو په اړه و.
مونږ به بهر هغه موټر چې جوړیږي 100% تعرفه ولګو. کزه و ټاکل شم تاسو به دغه موټر ونه شي پلورلای. خو که زه ولسمشر ونه ټاکل شم د ټولو لپاره به یو عام وژنه وي. دا به ښایي لږ تر لږه حد وي خو دا به ټول هیواد د وینو په همان بدل کړي.
د ټرمپ ټاکنیز دفتر ټینګار وکړ چې د نوموړي دغه تفسیره د سیاسي تاوتریخوالي په اړه نه و. جمهوری غوښتونکي سناتور بل کسیډي د امریکایي تلویزیون ان بی سی په یو خبرونه کې په دې اړه خپل نظر داسې ورکړ:
د جنرال ټون اف د سپیچ
د دې خبرې د عمومي لهم لامل ډیری امریکایان فکر کوي چې آیا په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیرته ولسمشر شي او کنه. دا له دې سره اړه لري چې یو نفر څه ډول د نوموړي خبرې تفسیر کوي. نوموړی د ولسمشر بایدن سره سیالي کوي. له دې عمله ولسمشر بایدن خای ووایي چې د ټرمپ مخه سیاسي تاوتریخوالی وو، بلې خوا د ټرمپ ملاتړي د نوموړي دفاع کوي. هغوی خای ووایي چې د نوموړي مخه اقتصادي ناورین وو.
د اوهایو جمهوري غوښتونکي سناتور مایک ټرنر د ای بی سی تلویزیون په یو خبرونه کې د ټرمپ هغو خبرو ته چې امریکا ته راتلونکي ناقانونه کډوال انسانان نه بولي سره مخالفت وکړ. نوموړي همدارنګه د بایدن لخوا امریکا ته د ناقانونه کډوالو د مخنیوي مدیریت سره هم مخالفت وکړ.
خزه یقینا مخکې هم د دې مخالف وم. زه فکر کوم د امریکا خلک هم د دې تبصره مخالف دي، خو زه دا فکر هم نه کوم چې خلک په دې سیالۍ کې یوازې ترامپ ته د یو داسې چا چې د دې ستونزې د حل وړتیا لري په توګه ګوري.
د شنبه پر ورځ ډانلډ ټرمپ ولسمشرۍ ته د ډیموکرات ګوند نومان اوسانی ولسمشر جو بایدن پر اقتصادي تګلارو زیاتې نیوکې وکړې. ټرمپ خپل ملاتړي په راتلونکي ولسمشري زو ټاکنو کې ګډون ته وهڅول.
I don't think you're going to have another election.
کومګ دا ټاکنې ونه غټو، زه فکر نه کوم چې د هیواد کې د بیا ځلی ټاکنې وشي. زه فکر نه کوم دلته به بیا ټاکنې وشي او یا لګ تر لګه مانادار ټاکنې. د دې عمل مونږ باید راووځو او مونږ باید راووځو. زه وایم تاسو د ټاکنو تاریخ د اکتوبر 15مه یاد وساتئ. زه په دې باور یم چې دا به زمونږ د تاریخ تر ټولو مهم ورځ وي.
د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند نومان ولسمشر بایدن د بیا ځلې ټاکنې لپاره منډو ترلو هم پر رسنیو کې خبرونه جوړ کړل. د راپورونو له مخې د ټاکنو لپاره د نوموړي د پیسو راټولولو حد پوره کړي. د بایدن کمپاین اوس 155 میلیونه نغدي پیسې لري. د دې پیسو 350 میلیونه یوازې په 13 میاشتو کې راټولې کړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په نورو لاندو خبرونو کې د اسرایل او پاوز د دوشنبه پر ورځ ویل چې دوی په غزه کې د شفا پر روختون بریټ کړه ده. د اسرایل د دفاعي ځواکونو وایان دانیل هاګری په یوه اعلامیه کې لیکلي چې پاوزیانو ځکه اقدام وکړ چې د حماس جګړو چارواکو د روختون نه د اسرایلی پاوزیانو پر ضد د بریدونو قومانده ورکوله. عیني شاهدانو د روختون په ساحه کې د بمباریو او د اسرایلی ټانکونو د شتون خبر ورکړه ده. د شفا روختون د غزه د لوی روغتیایي مرکزونو څخه شمیرل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې ټکنالوژي باید د دیموکراتیکو ارزښتونو د ساتلو لپاره وکارول شي. په داسې حال کې چې مستبد رژیمونه د ټکنالوژۍ نه په استفاده هڅه کوي دیموکراسي او بشري حقوقونه د پام وغورځوي. بلینکن دغه څرګندونې د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې د دیموکراسۍ په دریمه سرمشتیزه کې وکړې. د جنوبي کوریا ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي چې هیوادونه باید د ټکنالوژۍ په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي څو مصنوعي ځیرکتیا او ټکنالوژي د دیموکراسۍ د ودې لپاره وکارول شي. او د روسیې د ټاکنو د کمیسیون لخوا د رایو پایلې څرګندوي چې ولادیمیر پوتین د 15 ځل لپاره په اکثریت رایو د روسیې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ټاکنو کمیسیون د دوشنبه په ورځ وویل چې نږدې ټولې رایې شمیرلې دي چې په ترڅ کې پوتین 8.9% رایې ګټلې دي. د کمیسیون چارواکو وویل چې په شرایطو برابر 6 میلیونه خلکو پوتین ته رایه ورکړې چې دا شمیر کم ساره ده. په دې ټاکنو کې د پوتین په وړاندې محدود شمیر کسان درېدلي وو او د هم شدیدن د مخالفو غږونو مخونې او په دې توګه بیا ځان د شپږو کالو لپاره د روسیې د ولسمشرۍ مقام ته ورساوه. له هغه وخت راهیسې چې امریکا او متحدین یې اوکراین ته پوځي مرستې لیږي، ماسکاو په لوی دستور لګوي چې اوکراین د روسیې پر ضد د نیابتي جګړې لپاره کاروي، خو حقیقت خورا پیچلی ده. نور تفصیل په ریپورت کې.
په اوکرين کې جګړه دریم کال ته غځېدلې ده او ځینې لویدیز متحدین فکر کوي چې د روسي سره په شخړه کې په ډېره ژوره خلتیا اندېښمن دي. د فروری په میاشت کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون اوکرين ته د ناتو ځواکونو د لیږد امکان رد نکو. د متحده ایالاتو دفاعي استخباراتو په خوانی چارواکي میټ شومیکر وايي دا په پوتین د فشار اچولو هڅه ده.
میکرون یقینا غوښتل چې روسانو ته پیغام واستوي چې دوی په دیپای حالت کې وساتي، مګر له بده مرغه ځکه چې ولسمشر میکرون د ناټو غړو خپلو ملګرو ته داسې اشاره نه وکړي چې هغه به داسې ووایي، دا یقینا ناټو هم په شا کوي.
یو بل شنون کې د سوفان مرکز شان وای چې د ناټو ځینی عسکر اوس هم د جګړې په ډګر کې دي.
It is true that there are
اختیا ده د سخکاری چې د ناټو مشاورین هلته دي، یا لک تر لګه د ناټو غړي هیوادونه په اوکراین کې د ځانګړو ځواکونو په برخه کې سلاکاران لري، مګر زه فکر کوم چې د متحده ایالاتو او ناټو د سلاکارانو موجودیت او په مستقیم ډول د ناټو د سرتیرو موجودیت دوه جلا خبرې دي.
د سیراکوس پوهنتون د امنیتي پالیسۍ او قانون د انسټیټیوټ مرستیال رئیس متقاعد جنرال رابرټ مونیټ وای امریکایي ځواکونه په ټوله نړۍ کې موجود دي، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی جګړه کوي.
امریکا د نړۍ په هر ځای کې په خپلو سفارتونو کې امنیتي قیتې لري، نو موږ هلته د خپل امنیت لپاره سمندري ځواکونه لرو. همدغه ډول په اوکراین کې هم یو وړه برحال امنیتي قیتې لرو.
د اوکرين د سیاسي مطالعاتو د مرکز رئیس روسټن بورتنیک وای چې د ناټو استول حتمی دي.
روسیا د اوکرين په پرتله ډیره لوی ده، نو یا به دا چې اوکرين دا جګړه وبایلي او یا به بهراني سرتیری د هیواد ته واستول شي.
بورتنیک په دې باور دی چې ناټو د وی ادارې په توګه امکان نه لري چې اوکرين ته د جګړې لپاره سرتیری واستوي، خو هغه وایي چې انفرادي غړي هیوادونه لکه فرانسا، پولند، هالند، سویډن، ناروی، ډنمارک په سر هیوادونه کولای شي عسكر ولیږي. نظرانی یوسفزی، امریکا غک، واشنگتن.
اوس مول میرویس آکا سره آشنا کوم. میرویس آکا چې د اتو اولادونو پلار دی، تازه د خونځي د دولسم ټولګي نه فارغ شوی دی، د پر خپل اولادونو هم تعلیم کړی. میرویس آکا چې رکشه چلوي، په دې باور دی چې د زده کړو لپاره عمر معیار نه دی. د طالبانو لپاره هم یو پیغام لري، د نجونو خونځي پرانیزي. نورحال د شمس آریان په ریپورت کې.
عمر خو دا کم دسی یو حد یا معیار نه دی تعلیم لپاره. هر وخت کولای شي سړی چې تعلیم وکړي، او تعلیم چې دی دا څه سرحد نه لري چې سړی باید عمر زیات یا نه کوي.
میرویس اکا چې د اتو اولادونو پلار دی، نوموړی چې د ورځې لخوا د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ په موخه رکشه چلوي، تازه د شپې لیسې له دولسم ټولګي فارغ شوی دی. ښاغلی میرویس وایي هڅه کوي چې خپل لوړو زده کړو ته هم ادامه ورکړي.
د ژوند هر برخه چې سړی انتخابوي د تعلیم، نو هغه دولسم داسې دی لکه د ملا د تیر حیثیت لري کنه، نو دا د دې سرحد نه په ورواوختو، نو انشاءالله آینده هم د خیره سره پلان شته دی چې مخکې درس ویم، پوهنتون ویم، د خپلې خوښې کوم هغه چې مې دی انشاءالله ویم.
عبدالرحمن د میرویس اکا مشر زوی دی، نوموړی چې خپل هم د کمپیوټر ساينس په هنځي د ورستی سیمستر محصل دی، وایي چې د پلار فراغت چې د ویاړ ځای دی. نوموړی له ځوانانو غواړي چې د ستونزو په بهانه باید خپل زده کړې پرې نه ږدي.
دا یو د افتخار ځای دی، ځکه چې په دومره عمر کې سړی د مکتب نه فارغیږي، او به نن سبا چې دی دا داسې یو لکه ځوانان هم زیاتره لګي چې والا موږ ته دا وخت دی، موږ د هغه نه دی او د کار دی او د هغه دی. خو ما والد صاحب ته ما خپل هغې وخت کې ما تشویق کړی، او ما مې چې د کې کومه کوالټي چې ما لیدلې وه مې هم ته کولای شي چې مخکې زده کړې موکې، او وخت اوس هم شته دی.
میرویس اکا د اتو اولادونو پلار دی چې پنځه یې لوڼې دي. نوموړی د نجونو او هلکانو زده کړې یو ډول ګڼي. دی له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ هم د زده کړو دروازې پرانیستل شي.
هیله مم دا ده چې دا درسونه ښځونه رو لپاره هغه شي، ځکه ښځینه که ډاکټران دي که هره برخه ده کنه، دا ډېره ضرور ده، ډاکټرۍ برخه ډېره ضرور ده. نو ښځه چې باید ښځې ډاکټرې لاړ شي دا ښه خبره ده، نو علم ښه شی دی، باید مخنیوی هیڅوک ونه کړي.
میرویس اکا د ژوند اقتصادي ستونزو سره سره د زده کړو منزل ته رسیدو ته کل کړی دی. هغه ځوانان چې د پرتو ستونزو په سبب خپل زده کړو ته د پای ټکی ږدي، میرویس اکا غوښتنه ترې لري چې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. شمس آریان، امریکا غږ. میرویس اکاته د لا زیاتو بریلی چوبونو په هیله پښتو خبری خبرونه هم همدلته پایترسیږي. سوشي بیروسته دری خبرونه پیلېږي چې کوربنه لینا روز بیده تاسو نه اله کوم چې د دری خبرونه ملتیا هم وکړي. ماته اوس اجازه راکړئ تر بل خبرونه پورې دوخته
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یکشنبه تر پنځشنبه.